شپږ بجې سوې نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. ولسمشر غنی وایي طالبان د سولې اراده نه لري.
طالب د تیرو څلیرویشتو کلونو په پرتله توپیر کړی، بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی.
د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو راکټي حملو اندېښنې پارولي.
خلکو ته ډېر مشکلات دي. کندهار کې مریضان څه چې هغه نورو ولایتو ته یا خارج ته ځي.
د طالبانو لخوا د مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي او سونتو کول لوړې بیې شکایت لري.
اوس کاتر مال راځي، امې طالبان مسؤول اخلي، طالبان مالیات اخلي، امې حکومت مالیات اخلي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. احمد تکل خبري مجله په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکی افغانانو په مرګ ژوبله کې د اتیا سلنې زیاتوالی خبر ورکوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې څلور نیول شوي خبریالان به ډیر ژر د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. او ایران د اسرائیلو هغه ادارت کړې ده چې وایي تهران د اسرائیلو پر یو ټانکر بیړۍ په برید کې لاس لري. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې پرتله اتیا سلنه زیاتوالی راغلی. د کمیسیون نن د زمري په لسمه په یو نوي راپور کې وویل چې د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پایه د افغانستان په جګړو کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې په وژل شویو کې 1 شپږ ویشت ښځې او 303 یو ماشومان دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون طالبان په 55% نامعلوم وسلوال په 22% افغان دولتي ځواکونه په 15% او داعش ډله په 1% ملکي مرګ ژوبله ګرام بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړ، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني پر حکومت غږ کړی چې د جګړو د پای ته رسولو او د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې پر طالبانو فشار زیات کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او په کابل کې د جرمني د سفارت شارج دافیر ژان هندریک وونتل نن د زمري په لسمه په خپله کتنه کې په افغانستان کې پر روان تشدد، جنایتونو او د بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه وښوده.
د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د وروستیو حملاتو په شدت باندې اندېښنه څرګنده کړله. د حملاتو په نتیجه کې هغه جنگی جنایات او هغه بشر حقونو انا سرغړونې چې سوي دي د دواړو لورو ترمنځ جدي اندېښنې وړو بلل شولې.
ښاغلی هیواد زیاته کړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه په تیره جرمني دی په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د ملکي وګړو د وژنو د مخنیوي لپاره پر طالبانو فشار راوړي. بیان همداراز وایي چې د جرمني شارج دافیر د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد د ملاتړ او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د ملي امنیت عمومي ریاست هغه څلور خبریالان چې نیولې دي له طالبانو سره په همکارۍ تورن کړي دي او وایي د دوی قضیه به ډیر ژر د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. تیره اونۍ د ملت غږ سیمه ییزې راډیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی او قدرت الله سلطانی او اوکاس ثناءالله سیام چې ویلې د سنهوا خبری اژانس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې سپین بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د راستنېدو پر مهال ونیول شول. ملي امنیت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي چې دې خبریالانو د زمري په درېیمه نیټه په سپین بولدک کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمیر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلي او مرکې ورسره کړي دي. بیان زیاتوي چې د ملت غږ راډیو د فعالیت جواز نه لري او همدارس سنهوا خبری اژانس ویلي دي چې سیام یې رسمي کارکوونکی نه دی. ملي امنیت وایي د خبریالانو له طالب مشرانو سره په مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک وښیي، پر تروریستي اعمالو یې سترګې پټې کړي او په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. د ملت غږ راډیو ادارې پر وطن دوست تورونه لګېدلي تورونه رد کړي او د هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران د اسرائیلو هغه ادارت کړی چې وایي تهران د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیلو د تیلو پر یوه اړوند ټانکر د تیرې سه شنبې ورځې په برید کې لاس لري. په دې برید کې د دې ټانکر بیړۍ دوه کارکوونکي چې یو د برتانیا او بل د رومانیا وګړي ووژل شول. دا بیړۍ چې مالک یو جاپانی شرکت دی او د لایبریا بیرغ پرې رپېده په لندن کې ډېره اسرائیلي شرکت زودیاک ګروپ اداره کاوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده نن د اگست په لومړۍ نیټه په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویل چې دا چې ناامنی ترور او تاوتریخوالی د اسرائیلو کار دی او زیاته یې کړه د اسرائیلو لخوا د دې تورونو هدف دا دی چې له حقایقو څخه پاملرنه بلې خواته شي. له دې مخکې د اسرائیلو صدراعظم نفتالی بنت پر ایران تور لګولی و چې ځان د دې پېښې له مسؤلیته باسي. د امریکا سمندري ځواک پرون په یو بیان کې ویل چې د عمان په ساحل کې یو ټانکر بیړۍ د بی پیلوټه الوتکې په برید کې په نښه شوی و. بیان یادونه کړې چې له برید وروسته یې دوه جنګي بیړۍ د مرستې لپاره د تیلو ویجاړ ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځایه یې بدرګه کړي. او په بوسنیا هرزګوینا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مشري نن جرمني کریستیان شمیت ته وسپارل شوه. شمیت د اتریشي ډیپلومات والنتین انسکو پر ځای چې په تیرو 12 کلونو کې پر دې دنده کار کاوه ټاکل شوی دی. او دا په داسې حال کې ده چې په بوسنیا هرزګوینا کې دننه او بهر د ملګرو ملتونو د جګپړي استازولۍ د برخلیک او کاري استقامتونو په اړه پوښتنې رابرسېره شوي. د بوسنیا هرزګوینا لپاره د ملګرو ملتونو جګپړي استازولۍ په 1995 کال کې د بالکان د سولې د موافقې په اساس رامنځته شوه. 13 کلن شمیت په جرمني کې د یو هڅاند ایالتي او فدرال سیاستوال په توګه د کار تجربه لري او له لانجمنو پرېکړو نه ویریږي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 23 ساعتونو لپاره د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 4.2 ټیټه 22. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 5.2 ټیټه 22. مزار شریف کې به هم اسمان شین بي د تودوخې لوړه درجه 8.2 ټیټه 22. کندهار کې هم اسمان شین خودل سوی لوړه درجه 9.2 ټیټه 22. او بل اخره د جلال آباد اسمان بوریز وی د ورخت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 9.2 ټیټه 22 اټکل سوی ده.
ازادي رادیو ته غوښتنې د راپورونو برخه ته ورزو. ولسمشر غنی وایي طالبان د سولې اراده نه لري او غواړي چې حکومت ورته تسلیم سي. شغلی غنی نن د کابینې په غونډه کې ویل دا ډله تر هغې د سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانسي. جزئیات په راپور کې.
جمهور رئیس غنی وایي هیڅ شک نشته چې افغانستان تر یرغل لاندې دی او طالبان غواړي چې تیر د افغانانو د راتلونکي په توګه وټاکي. خاغلی غنی طالبان تورن تل چې د سولې اراده نه لري او غواړي حکومت ورته تسلیم شي. جمهور رئیس غنی د کابینې په غونډه کې وویل دا ډله تر هغه د سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانشي.
طالب د تیرو څلیرویشتو کلونو په پرتله توپیر کړی. بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی. هو طالب بدلون کړی خو مثبت بدلون یې نه دی کړی. نه د سولې، نه د آبادۍ او نه هم د روغې جوړې اراده لري. باید طالب وپیژنئ.
جمهور رئیس غنی پر طالبانو دا تور هم پوری کړ چې بهرنی تر هغه افغانستان ته راځنه نه کړی او اوس مهال دا هیواد تر بشپړ یرغل لاندې دی. خو طالبان برعکس حکومت تور نوی چې د سولې اراده نه لري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت په لوی لاس د جګړې پلان لري او دوی به هم ورته غبرګون وښایي. د افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته هم اشاره وکړه او ویل تر راتلونکو شپږو میاشتو به امنیتي وضعیت بدل شي. خو هغه وویل د ښارونو امنیت د حکومت لومړیتوب دی. خغل غنی داسم حال د ښارونو امنیت لومړیتوب ګڼي چې همدا اوس په هرات، کندهار او لښکرګاه ښارونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. پر دې ښارونو د طالبانو د بریدونو وروسته دې سیمو ته د تازه دمو ځانګړو ځواکونو له رسیدو هم خبر ورکول کیږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د 91 په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوی خو تر خوای د جګړې لپاره ټو احضارات نیول شوي دي. خغل شینواری که څه هم په دې درې ولایتونو کې وضعیت استرالی بولي خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د دښمن د دې سیمو د ساتلو توان لري.
کوم وضعیت چې مخ ته راغلی والته هغه الحمدلله اوس د اپراتیفي او تکتیکی قمندانانو د منظم پلانو پنسټ باندې مدیریت شوی دی، مخینی ول شوی دی د دشمن، او په عین زمان هغه کوم لازم مدافعوي خطونه چې دي په دې درې ولایتو کې هغه جوړ شوي دي، په استحکاماتو باندې کار روان دی. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته ده.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویاند هرات، کندهار او لښکرګاه کې طالبانو ته د درنی مرګ ژوبلې اوښتو خبره هم وکړه، او تر خوا یې وویل چې تېر یوه اونۍ کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو روانه اونۍ په هرات، کندهار او لښکرګاه ښارونو بریدونه وکړل، او هلته یې په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه. خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې ښارونو یې د طالبانو بریدونه په شاتم بولي، او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبلې اړولې ده.
په همدې حال کې د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر تر برید وروسته د ملکي الوتنو بندېدو ته اندېښمن سوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال پراپور کې.
د کندهار هوایي ډګر مسول مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه شاوخوا 8 بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر هوایي ډګر درې توغندۍ تغول سوي، چې یوه یې د هوایي ډګر پر ځغاستلیکه یا رنوی لګېدلې، چې یوه برخه یې تخریب سوي. د ښاغلي پښتون په وینا د توغندیو د لګېدو په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی، خو د موقت وخت لپاره دغه هوایي ډګر ته ټولې الوتنې لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره د ځغاستلیکې د بیرته جوړولو کار پیل سوی، او د نن ورځې تر پایه به بشپړ سي.
اتنیم بجے بے درے راکت یہ والا میں پلنیو مسکتے دل سے تخریب کر دی نہیں کالا نم جوڑی جو میں بے
دا په تیرو دوه ورځو کې پر کندهار هوایي ډګر دوهم راکټي حمله ده. د وړمې شپې په پیښه کې چې درې توغندۍ د هوایي ډګر او هوایي لیوا ترمنځ لګېدلې وې، ځاني او مالي تلفات یې نه لرل. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر د برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن سوي.
د اټلاند د کندهار اوسیدونکي دا چې پر کندهار هوایي ډګر باندې راکټونه غورځول سوي دي او پروازونه درېدلې دي، دا د خلکو لپاره یوه لویه اندېښنه ده، ځکه عمومي لارې چې دي هغه هم د جنګونو د عمله څخه خراب شوي دي، یا هم په ورځو ورځو به خلک سفر کوي بیا به رسېږي.
زما نوم قدرت الله دی، زه د کندهار ښار اوسېدونکی یم. خلک یې د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي، پروازونه بند دي، د پرون راهیسې نه څوک تلای سي نه راتلای سي، پروازونه مطلق بند دي، رنوی خراب ده، خلکو ته ډېر مشکلات دي. کندهار کې مریضان سه چې هغه نورو ولایتو ته یا خارج ته ځي د تداوي دپاره، نو زموږ غوښتنه او خواهش دغه ده چې څونه ژر کېږي دغه رنوی جوړه سي او پروازونه د خلکو پر مخ باندې ایله سي.
تر اوسه د دې بریدونو مسولیت چا نه دی منلی. د کندهار پر هوایي ډګر په داسې حال کې راکټي بریدونه کیږي چې په کندهار ښار کې د جګړې نن 22 ورځې پوره کیږي. د کندهار د میرویس روغتون د مسولانو په وینا د دغه جګړو له امله تر 1500 زیات مړي او ټپیان دغه روغتون ته وربلل سوي، چې ډېره برخه یې ملکیان دي، او د متقابلو ډزو، راکټي بریدونو، بمبار او چاودنو له امله مړه او ټپیان سوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د کمیسیون نن په یو راپور کې په دې اړه نورې څرګندونې هم کړې چې جزئیات یې په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د جګړې لامل د ملکی تلفاتو 80% زیاتوالی اندېښمن کړی دی. د کمیسیون په خپل راپور کې وایي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1600 کسان وژل شوي او 3400 نور ټپیان شوي دي، خو په راپور کې راغلي چې د مرګ ژوبل شمیر بیا د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1214 تنو ته رسیده. د دغه کمیسیون ویان او د نشراتو رئیس زبی الله فرهنګ وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د جګړې زیاتوالي ته په پام سره د ملکي تلفاتو د زیاتېدو احتمال هم شته دی.
د شپږ میاشتو کې د موږ موندنې ښیي له بده مرغه د جګړې قواعد او اصول نقض شوی دی یو ځل بیا، او دا د سخت اندېښنې وړ ده چې هم طالبان او هم امنیتي ځواکونه دوی پرله پسې د جګړې قواعد او اصول مراعات نه کوي، او د ملکی کسان او ملکی خلک په دې جګړه زیانمنون کی دي. د مغوشتن او د ټول خلک هم دا ده چې دواړه خو دوی باید سولې ته ترجیحات ورکړي.
د راپورونو له مخې په وژل شوو کې 145 ښځې هم شامل دي او 121 نورې ټپیانې شوې دي. همدارنګه په دې راپور کې 318 ماشومان هم شامل دي چې وژل شوي او 103 نور ټپیان شوي دي. خو د دې وژنو عاملین څوک دي؟ د کمیسیون په اصلو کې د 45% وژنو پړه پر طالبانو، 22% پر نامعلومو وسلوالو او د 15% پړه پر افغان ځواکونو اچوي. د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په وینا چې ډیری تلفات په ځانمرګي بریدونو، موټر بم چاودنو، د سړک غاړې ماین چاودنو، هدفي وژنو، راکټي بریدونو او هوایي او ځمکني بریدونو له امله دي. د دغه راپور د خبرولو په غبرګون کې د ملي دفاع وزارت ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي وګړو د ژوند ساتنه د حکومت لومړیتوب دی. د دغه وزارت د ویان مرسیال فواد امان:
طالبا عامل اصلی تلفات غیر نظامی ها در افغانستان هستند، به گونه عمدی و مستقیم بالای افراد ملکی حملات.
طالبان د ملکی تلفات و اصلی لامل دی. هغوی په قصدی او مستقیم ډول خلک په نخښه کوي. دوی د خلکو کورونه د اړو او د هغوی ښځې او ماشومان د ډال په توګه کاروي. د افغانستان خلک او نړۍ په دې پوهیږي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ژوند او ملکیت د ساتنې مسؤلیت لري او دوی په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅې دریغ نه کوي او دوی د عملیاتو پر مهال خورا احتیاط کوي.
به خاطر محافظت مردم از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمیورزند و در جریان عملیات هایشان حفظ جان و مال افراد ملکی در صدر اولویت ها قرار داره و به خاطر حفظ خانه های مردم، به خاطر حفظ جان و مال مردم در جریان عملیات ها ما از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمیورزیم.
خود طالبان ویان زبیولا مجاهد د بشری حقونو د خپلواک کمیسون راپور او د دفاع وزارت ادعا رد کړه.
موږ دغه نظر ردو. اول خو دا د بشر د حقوقو کوم کمیسیون چې دوی د دا د کابل ادارې د پروپاګند اداره ده، دا موږ بېطرف نهاد په توګه نه پېژنو. دوم دا چې موږ په دې هېواد په ګڼو سیمو کې معلومات خپاره کړي دي او راپورونه هم خپاره کړي دي چې په د تېر یوه میاشت کې دوی په مختلفو سیمو کې مساجد بمبار کړي دي، د معارف مدیریتونه په ولسوالیو کې بمبار کړي دي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په دواړو خواوو غږ کړی چې د جګړې اصول مراعت کړي.
د لوړو زده کړو وزارت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره موافقه کړې چې د بشري حقونو اړوند یو مضمون په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې د تدریس لپاره ځای پر ځای کړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې د بشري حقونو اړوند مضمون په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د زده کوونکو لپاره تدریس شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره په یو تازه اقدام کې په ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې د بشري حقونو اړوند مضمون تدریس پیلوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د لوړو زده کړو وزارت سره یو هوکړه امضا کړې چې له مخې به د بشري حقونو اړوند ټول مسایل محصلانو ته تدریسېږي. د لوړو زده کړو وزارت وایي حامد عبیدی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
رشته هایی که د بشری حقونو اړوند په ټولو مسایلو په اکاډمیک ډول بحث او په اجتماعي او انساني برخو کې محصلین باید تشویق شي چې د بشری حقونو په برخه کې مقالې ولیکي،
حقوق بشری بپردازن.
د ښاغلي عبیدی په خبره د پوهنتون ټول استادان او علمي کادرونه به په خپلو څېړنو کې د بشري حقونو اړوند مسایلو ته کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي دغه ګام کولی شي د بشري حقونو د ارزښت د ساتنې په برخه کې ګټور تمام شي.
د دې هوکړې څلور چوکاټ ډېر منظم ترتیب شوی او دا فرصت برابروي چې دواړه خواوې له یو بل سره ښه همکاري وکړي. هغه همکاري چې دواړو خواوو ته ډېره مهمه ده.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي ځوانان باید د بشري موضوعات په تړاو زیات معلومات ولري ترڅو وکولی شي د ځان او کورنۍ بشري حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو دوو لسیزو هڅو سره سره چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او نورو اړوندو بنسټونو لخوا شوي، په افغانستان کې د بشر د حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو نقص لا هم له جدي ستونزو څخه ګڼل کېږي. د ښځو وهل او ټکول، په کم عمر د نجونو ودول او ښوونیزو روغتیايي خدمتونو ته نه لاسرسی په دغه هېواد کې د بشري حقونو د نقص مهم موارد شمېرل کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو لخوا د څو مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي او سونتو کول لوړې به شکایت لري. ویل کیږي چې د بیو د لوړې دو یو اله دا دی چې سوداګر ارسیوي دوا ځای، یعنی هم طالبانو او هم حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
بالکل ځوان خو ډېر په تکلیف سره تیریږي، زموږ خو ډېر فکر خراب دی. اوس خیریت بنسټونه مرستې بندې کړي.
22 کلن محمود چې په کندهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي، وایي د خوراکي او سون توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي. محمود یوی اته کسی زی کورنه مشری کوي.
نسبت ته پخوا کار ته پخوا چې موږ یو ورځ سونه کار کوي، اوس چې موږ څلور ورځې کار وکړو، هغه ګټه او هغه سوغونه سودا غونه پیسې موږ لاسته راځي. اوس چې کتلر مال راځي، امې طالبان محصول اخلي، طالبان مالیات اخلي، امې حکومت مالیات اخلي. حکومت ته خپل ګټه رسېږي، خپل پیسې رسېږي، طالب ته خپل پیسې رسېږي، تر مامبۍ ولس خوار دی.
نوموړي وویل چې د توکو بیې دوه برابره لوړې شوې چې بې وزلي کسانی د اخیستلو توان نه لري.
مخکې چې مثال یوه ډبه غوري چې د 200 روپۍ په 250 افغانۍ به وه، اوس چې دی په 150 160 کاروبارونه هم د یوې خوا ولاړې دي، جنګونه هم دي، د بلې خوا ګرانۍ سي، لارې هم بندې دي. 15,000 افغانۍ کرایه چې مخکې زنیاخي، اوس 10,000 زنیاخي. هغه مشران تجاران چې کوم مال لري پر هغه باندې تاته واچوي، وایي زه مال نه لرم، په کاسه شی پورته کوي، خپل د 2 روپو دپاره ولس ځمځکې وي.
د خوراکي توکو د ټولنې مشر فضل رحمان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یو بورې وړه په 1500 افغانۍ وه چې اوس یې بیه 1240 افغانۍ ته پورته شوې ده. همدارنګه د یو لیټر غوړیو بیه له 6.5 افغانۍ څخه 3.5 افغانۍ ته لوړه شوې ده. نوموړي وویل چې د دې بیو د لوړېدو یو لامل دا دی چې سوداګر اړ شوي چې دوه ځایه یعنې طالبانو حکومت ته جلا جلا مالیې ورکړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو کنټرول په قزاقستان کې د اوړو د بیې لوړوالی، د افغانیو پر وړاندې د ډالرو پورته کېدل او روانه جګړه د بیو په لوړېدو کې رغنده رول لري. د افغانستان د خونو فدراسیون هم ویلي چې په بندرونو کې ناامنیو له امله د تیر لمریز کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې 10 سلنه کموالی راغلی. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې له سوداګریزو مالونو دوه ځایه محصول اخیستل کېږي چې یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو پر بنسټ په دې وروستیو کې ولوی بندرونه د طالبانو لاسته لوېدلي چې د افغانستان د مالیې وزارت وایي له دې سره د دولت په عوایدو کې کموالی راغلی. د مالیې وزارت ویان رفیع تابع:
مالیې وزارت اوس مهال په اسلام قلعه، تورغونډي، ابو نصر فرایي، سپین بولدک، آی خانم، ډنډ پټان او شیرخان بندر سرحدي ګمرکونو کې فعالیت نه لري. د ګمرکونو په عواید سوداګرۍ پورې تړلي دي. که په سوداګرۍ کې ستونزې وي، عوایدو باندې هم منفي تاثیرات لري.
نوموړي وویل چې د جوزا په میاشت کې حکومت له ټولو ګمرکونو 1.3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل، په داسې حال کې چې د سرطان په میاشت کې ګمرکي عواید 4.6 میلیارد افغانۍ ته رسېدلي. خو طالب بیان زبیح الله مجاهد وایي دوی د اسلامي امارت د قوانینو پر بنسټ له خلکو مالیه اخلي او زیاتوالی پکې نه دی راغلی. په افغانستان کې د جګړو شدت، د ملکیانو مرګ ژوبله، د کورنیو بېځایه کېدل، بېوزلي، لومړنیو خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی او د خوراکي او نورو لومړنیو توکو د بیو لوړېدو خلک اندېښمن کړي او له حکومت او طالبانو غواړي چې جګړه ودروي او سوله وکړي. دوی وایي که داسې ونه شي، روان وضعیت به لوی انساني ناورین رابسته کړي.
عمر چې د طالبانو لخوا د 2 مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي موادو او سون توکو له لوړو بیو شکایتونه لري. بلخوا د جلال آباد ښاروالي مسؤلان وایي چې عواید یې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات شوي دي. ښاروال په تیر کې ښاروالۍ کې د ترسره سویو فیصدونو هم پرده پورته کړه او پلان راتلونکي کې د ځینو مهمو پروژو د پایل ډاډ ورکړی دی. نور حال په یو راپور کې.
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د روان کال د 2 میاشتو عواید د تیر د همدې مودې په پرتله 9.5 میلیونه افغانۍ لوړ شوي دي. د جلال آباد ښاروال باسین بهیر چې نن یکشنبه د یو خبري کانفرنس پر مهال رسنیو ته معلومات ورکول، وویل چې له دې عوایدو 3.9 میلیونه افغانۍ په عایداتي قراردادونو، 12.9 میلیونه یې د مصرفي قراردادونو. په همدې موده کې زرګونه لیټره د تیلو مصارف هم سپما شوي دي.
تیر مالي کال کې د 2 میاشتو عواید زمونږ 1.5 میلیونه افغانۍ وو، خو سږ کال زمونږ د 2 میاشتو عواید چې 2.6 میلیونه افغانۍ دي، یعنی د تیر مالی کال د دوه ورو په نسبت باندې موږ 9 میلیونه افغانۍ اضافه ترلاسه کړي دي.
نوموړي ومنله چې ښاروالۍ کې په تیرو 5 کالو کې د ترسره شوي فساد دوسیې تر څېړنو لاندې دي، خو زیاتوي چې د فساد هغه تورونه چې په دې وروستیو کې پر ښاروالۍ لګېدلي او په ټولنیزو رسنیو کې پرې ګرم بحث کېده، د څېړنې لپاره یې له مرکزه پلاوی راغلی و او څېړنه یې وښوده چې دغه تورونه کرنې دي.
په وروستیو کې چې کومې اوازی او افتراو خپرې شوې په سوشل میډیا او یا رسنیو کې، د هغې په اړه د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې اقدام وکړ او د ښاروالیو د قدرمن معین صاحب په مشرۍ باندې یو پلاوی راواستوه چې د دې اتهاماتو او یا د دې ادعاو لومړنۍ بررسي وکړي. او خوشبختانه چې دلته راغلل، یا هغه ادعاوې چې مطرح شوې وي د فساد په مورد باندې دغه څه په لویه کچه باندې ثابت نه شول.
د جلال آباد ښاروال عباسین بهیر همدار زوایي چې د سراج العمارت بڼ بیا رغول، د باراني او سطحي اوبو ویستل، د ښار په یو څلور لارې کې د ځمکې لاندې د سړکونو جوړول، عامه تشنابونه او نور هغه پروژې چې دوه اونۍ وړاندې د تطبیق لپاره بودیجه منظور شوې، په لنډ موده کې به چارې پیل شي.
زمونږ بودیجه چې دا تقریبا 3 هفتې کېږي چې منظور شوې ده. بودیجه کې چې موږ کوم پروژې نیولې دي، د سراج العمارت بڼ د بیا یې او رغولو پروژه ده، دغه د باراني او سطحي اوبو د ایستلو لپاره یو پروژه ډیزاین کړی ده چې دا به موږ د جلال آباد ښار هغه برخې چې باراني اوبو د کابل متضرر دي، د جنجال او مشکل نه به خلاص شي. په یو څلور لارې کې د ځمکې لاندې سرک پلان لرو چې هغه ډیزاین تقریبا د تکمیلېدو په حال کې دی، او ډیر ژر به په دې پروژه باندې اعلان ته ولاړ شي او د اعلان د لارې نه به د تطبیق چارې شروع شي. د سرکونو درګیری ده چې همدا اوس په اعلان کې ده، ژر به داوطلبي ترسره شي.
په ورته مهال جلال آباد ښاریان بیا په ښاروالۍ تور لګوي چې د فساد پر وړاندې د قضیو په روښانولو کې دقیق نه دي او غواړي چې شته امکاناتو ته په کتو دي هغه څه چې لازم دي کارونه ترسره کړي. دوی د جلال آباد د ښاروالۍ پر مسؤلونو نیوکه کوي چې ګوندې په ګمارنو، قراردادونو او د ښارګوټو د ویش په پروژه کې فساد کړی. خو د جلال آباد ښاروال عباسین بهیر بیا د ښاروالۍ د خالي بستونو لپاره د کارکوونکو د ژر ګمارنې لپاره هم د ګوتو په شمار ورځو کې د ازموینو د ترسره کېدو ډاډ ورکړ.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
د میدان وردګ ولایت امنیتي مسؤلان وایي چې د دې ولایت پر مرکز وسلولو طالبانو تیر شپه برید کړی و چې د افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول سوی دی. چارواکي زیاتوي چې د برید پر مهال دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورزګان کې هم یو لړ عملیات شوي دي. جزئیات په راپور کې.
د میدان وردګ ولایت امنیتي مسؤلین وایي دغه ولایت پر مرکز میدان ښار د وسلوالو طالبانو د تیر شپې هغه ډلهیز برید پر شا تمبولې چې غوښتل یې دغه ولایت ته سکوت ورکړي. د دغه ولایت امنیت کمانډان مصطفی مایار نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دغه برید تیر شپه پر درنیمو بجو پیل کړی وو.
په ناکامۍ سره مواجه شو. بل مقابل امنیتي ځواکونه په میړانه به سره وجنګېدل او دښمن ته شاوخوا 12 نفره تلفات راوستي چې شامل د مړو زخمیان دي. په دې کې دوی دوه کسه سر ګروپان چې په نامه د قاری خالد او راشد دا هم د منځه تللي دي.
مایار وایي د تیرې شپې د برید پر مهال د مرکز میدان ښار اړوند د پاملیو په سیمو کې د افغان سرتیرو یوه پوسته هم سکوت سوې ده او درې افغان سرتیري وژل سوي او دغه راز یو هم یو ټانګ سوځېدلی او یو هم یو ټانګ هم طالبانو له ځان سره وړی دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دغه ولایت کې د تیرې شپې په برید کې 6 افغان سرتیري وژلي او یو شمېر وسلې او مهمات هم د دې لاسته ورغلي او دغه راز د پاملیو پوسته هم سکوت کړی ده. مجاهد خپل لوري ته هم د اوښتي مرګ ژوبلې پخلی کړی دي او ویلې دي چې د یاد برید پر مهال 2 طالبان وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. امنیه کمانډان مصطفی مایار وایي په سیمه کې اوس وضعیت عادي دی او په خبره یې چې په دغه ولایت کې لسګونه نورې امنیتي پوستې هم جوړې کړي او د طالبانو د هر برید په وړاندې چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګ ولایت 15 ولسوالۍ اوس په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. بل خوا بیا د افغانستان په سویلي ولایت ورزګان کې هم امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د یو لړ عملیاتو پر مهال طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی نن رسنی ته ویل چې چیرش په افغان ځواکونو د مرکز ترینکو ټاډون په چنارک سیمه کې وسلوالو طالبانو ته کمین نیولې وو چې پر مهال یو طالب وژل شوی او یو یې ژوندی نیولې دی.
باندې زموږ قهرمان پولیس د کمین په ترس کې چې د چنارک په سیمه کې اجرا کړې وه، یو یې د باین ولاړې یو ژوندی دستګیر شو، سره د یو ملکلشنکوف دوه مخابرې دوه موټرسایکلان ورسره ونیول.
بلخوا بیا یوه سرچینه وایي چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د جنګي کاریز په سیمه کې هم یو پولیس وژل شوی دی. سرچینه دغه راز زیاتوي چې د دې ترڅنګ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د خیرو کاریز په سیمه کې هم یو پولیس د نامعلومه کسانو له لورې وژل شوی دی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې د دغه نښتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي دا